روان فکر له ازادي رادیو نه
دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو دي ځوان فکر د دې ونې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په ورستیو کې چې په افغانستان کې واکمنو د انجونو پر خونځوي باندې بندیز ولګو او همدارنګه د زینو نورو اقتصادي او بیلابیل ستونزو لکبله د علاقانو او په ځنګړې توګه د لوړو زده کړو د ماسلان لپاره د زده کړو برخې او د زده کړو ساحه تنګ شوله په افغانستان کې آنلاین زده کړو وده وکړه. د افغانستان نه بهر د نجونو د تعلیم په برخه کې یو شمیر فعالان او دننه په افغانستان کې یو شمیر فعالان چې غواړي له نجونو سره مرسته وکړي څو وتوانېږي دغه وخت چې ښوونځي ورته تړلی دي په دې کې په کور کې زده کړې وکړي. بیلابیل آنلاین مرکزونه، تعلیمي ادارې، سیستمونه وبپاڼې رامنځته کړلې تر څو نجونې آنلاین زده کړې وکړلی شي. نن په ځوان فکر کې په همدې غږیږو چې د ځوانانو لپاره آنلاین زده کړې خصوصا د افغانستان د ځوانانو لپاره څومره مؤثرې دي، څومره ممکنې دي، له عملي زده کړو سره څه توپیر لري. همدارنګه په افغانستان کې د انټرنیټ او تخنیکي وسایلو شتون، کمپیوټر، موبایل، دې ته په پام باندې څومره لاسرسی آنلاین زده کړو ته شته دي. او په مجموع کې په ځانګړې توګه د ښوونځي دوره تر دولسم ټولګي پورې آنلاین زده کړې څه توپیر لري، لوړې آنلاین زده کړې څه توپیر لري او په دې برخه کې توپیرونه شته او که نه. ځینې ادارې چې د آنلاین زده کړو په برخه کې کار کوي څومره مؤثریت لري او څومره دغه تشه چې رامنځته شوې ده ډکولی شي، په کومو برخو کې ستونزې شته، بهبود څنګه رامنځته راتلی شي، په دې به بحث کوو. د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د موږ بلنه منلې ده، دا به مرا سره وصل دی، دی به میلمی. ګلالۍ هوتک د ټولنپوهنې څخه فارغه ده او دا مهال آنلاین ځینې کورسونه لولي، دا به هم را سره په خبرونه کې. همدارنګه عابده ببکرخیل چې د آنلاین زده کړو یوه استاد ده، دا به هم را سره ای. آنلاین ښوونیز ګروپ تعلیمي مرکز دا په کندهار کې یو تعلیمي مرکز دی، له هغې ځایه به را سره عبدالغني حسن ملګری د خبرونې په جریان کې ځینو نورو اوریدونکو او همدارنګه د خبرونې نورو را بلل شوو میلمنو ته هم ورسو. زه خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل به له شینواری صاحب نه وکړو. ډاکټر صاحب شینواری، راځئ چې مخکې له دې نه چې دا تعلیمي او د پوهنې بحث ته ورشو یو څه له تاسو سره زه دا سیاسي ابعاد د موضوع مطرح کوم. د نجونو ښوونځي تړلې دي، طالبان وایي دوی د یوې پالیسۍ په جوړولو لګیا دي، په دې برخه کې کړنلاره جوړوي، تحریم کړي مو نه دي، حرام مو نه دي ګڼلي، خو کار ته پی اړتیا لرو. تاسو مراته داسې خپل نظر ووایئ، څه روان دي، آیا واقعا همداسې ده که نه نورې څه مسلې دي؟
انسب اول تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته درناوی، ډیره مننه. دا مهم موضوع ده، ما بحثونه هم ډېر کړي ماته بېخي داسې یو تشویش لکه ټول افغانان ته چې پیدا شوی. موږ ته هم ډېر عوامل کېدای شي احتمالا موجود وي، ځکه موږ خو هغوی سره عملا نږدې اړیکو کې نه یو، او کوم پالیسي چې دوی لري دوی د هغې شاته به اصلي دلیل دوی ته معلومي. خو تصور چې کېږي یو احتمال دا دی چې دوی کوم سیاسي مشکل لري او نه غواړي دغه سیاسي مشکل له ملت سره شریک کړي او یو بهانه کوي. یو د دې نه بل خطرناک امکان دا لري چې په دوی کې یو څو کسان دي لکه د علومو اکاډمۍ رئیس حج اوقاف وزیر او ارشاد دعوت وزیر او د قندار والی او څو نور چې دوی ډېر مؤثر دي په مشر باندې او دوی په فکري ډول او د سترې محکمې رئیس د ټول نه مهم په فکري ډول دوی د دې مخالف دي، او حتی سترې محکمې رئیس یو کتاب لیکلی چې امارت اسلامي او د هغې کړنلاره عربي ژبه، اول ته یې واضح لیکلی چې د ښځو زده کړه اسلام کې ضرور نه ده او حتی دوی ته باید لیکل هم زده نشي او اجازه هم ورنه کړی شي چې د بم سر ته وخیژي. نو دا ډېرې زړې خبرې دي چې هم د اسلام خلاف دي، هم د بشري حقوقو، هم د دې یویشتمې پېړۍ د پرمختګونو. نور احتمالات هم کېږي چې یا اقتصادي مشکلات لري چې هغه هم موجود وي، خو دنیا نه د کومک غواړي. دا احتمال هم لري چې دوی دغه د نصاب مسله، یا د نصاب خو ډېر اسلامي نصاب دی د افغانستان، او که کوم وړې وړې خبرې پکې دوی هم راپور نشر کړی، هغه کې کوم داسې بنیادي ستونزه دوی نه ده پراخ کړې. ډېر وړې خبرې لکه دلته د تصویر کې یو سړي پتونه اوسته، او یا دلته د ډاکټر هوګو نوم راغلی، دغه خبرې خو په یو میاشت کې اصلاح کېږي. نو هماغه دوه خبرې ډېرې خطرناکې دي چې ممکن یا دوی په ایډیالوژي کې دور ته د ښځو د زده کړو مخالف وي، د جنکو د زده کړو او د ښځو د کار، او د دې د تېرې دورې د شپږ نیم نه تر 2001 کال تجربه هم همدغسې ناکامه او تشویش ناکه وه، او اوس یې هم. او دویم احتمال دا دی چې یو سیاسي فشار، یا د داخل نه یا د بهر نه، او هغه دوی نه غواړي چې افشا کړي. نو په هر صورت کار دلیل دوی د مسؤولو په توګه، د افغانستان د اوسني نظام په توګه مکلفیت لري چې خلکو ته خپل حقوق ورکړي، او خلک هم مکلف دي چې خپل حقوق دوی نه غواړي.
شیروار صاحب، یوه بله پوښتنه هم چې دام یو څه سیاسي اړخ لري له تاسو نه غواړم وکم، هغه دا ده چې تاسو د پوهنې وزارت مرستیال وی، تر دې وړاندې هم اوږده فرهنګي تجربه لرئ د کتابونو په لیکلو کې، او همدارنګه د فرهنګي چارو په سنبالښت کې. د معارف د وزارت د مرستیال په توګه کله تاسو وغوښتل شي چې یوه داسې طرحه جوړه کړئ چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې، او دغه دوه ټکي چې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د نجونو د زده کړو دپاره وي، څومره په اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده، او څومره وخت به واخلي؟
اصلا هم پخوانی نصاب هم پخوانی پالیسیګانې د افغانستان د شرایطو اسلام سره مطابق وي. متاسفانه په تعلیمي نصاب کې مشکل و، مضامین ډېر و، همدارنګه معرف کې لاسرسي برخه کې مشکلات و، په کیفیت کې ډېر ژور مشکلات و، یعنی په ځینو برخو کې حتی فاجعه بار و. خو د افغانستان په شرایطو کې د ډېر اوږدو جنګونو وروسته دغه پرمختګ هم و، لکه د متعلمینو او معلمینو او مکتبونو په شمېر کې لس چنده زیاتوالی راغلی و. برعکس اولس ولایتونو کې چې جنګ و، هلته نامني وه، مکتبونه بند و، هغه هم اوس مشکل حل شوی. نو د طرحې مشکل ډېر نشته. موږ د معرف د ریفورم لپاره یو ډېر بنیادي کار کړی و، هغه کې دیني عالمان او د اسلام متخصصین هم سره ملګري و، او د معرف متخصصین هم د سیاسي چارو او د جامعه شناسۍ او د افغانستان د کلتوري باریکیو متخصصین ټول و. نو داسې یو نصاب موږ جوړ کړی چې د نړۍ معیارونو سره هم برابر دی، او د افغانستان د شرایطو سره دوی کولی شي. هماغه نصاب تقریبا 50% کار شوی او هماغه تکمیل کړي. دا یو اړخ. بل د معرف د ریفورم یو ډېر جامع راهنمود موږ لیکلی و، او ډېرې برخې کې اصلاحات شروع شوي، هغه هم شته دی. دوی باید هغه وکړي، ځکه دوی اوس حاکمیت یې قوي دی، امنیت یې تامین کړی دی، یو لاس حکومت دی، داخل کې ډېر اختلافات نشته ورسره، داخلي حریفان او داخلي مسابقه منځ کې نشته. نو که دوی غواړي، خو زه په ډېره خوشحالۍ دغه طرحې ورته لیږلی شم، سره له دې چې دوی سره سیاسي مشکل لرو، موږ ته بهر ته راوتي، هلته موږ ته یعنی هغه محیط د یو مساوي خاروند احساس موږ ته نه راکوو، مجبور شو چې تیرها شو. ولې افغانستان زموږ وطن دی، نو دغه طرحې او پلانونه او اصلاحي پروګرامونه جوړولو کې خو سره ټول افغانان نظر دي چې کومک کوي، هغه مشکل نشته. مهمه خبره دا چې دوی پالیسي تغییر او ذهني تغییر راولي، او دا مسله دوی ته لومړیتوب پیدا کړي، او د خپل مکلفیت درکړي چې د خپلو خلکو مقابل کې اجرا کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ابراهیم شینواره. رابش وس دې بحث تا چې هر څه چې دی خو آنلاین زده کړې په ځانګړې توګه د افغان جنو لپاره دی یو بدیل په توګه مطرح کیږي. مخکې له دې نه چې د ډاکټر صاحب نظر په دې اړه واورم، زه ورزم کندهار کې را سره عبدالغنی حسن دی. دوی یو آنلاین خونیز ګروپ تعلیمي مرکز په نوم باندې لري. ښاغلی حسن، تاسو دغه مرکز خپلې چارې څنګه سنبالوي، څنګه مخې ته ځئ، په آنلاین ډول باندې څه کوئ تاسو؟ زه وسم د تاسو غږ نه اورم حسن صاحب. تاسو که د ما غږ اورئ، کیدلی شي چې یو ځل له خپرونې نه ولاړ شئ او بیا راشئ بیرته ورته. وربشو یوه بله تر څو پورې چې له ښاغلي حسن سره د موږ دغه تخنیکي ستونزه، البته د موږ تخکاري خو په غږ کې یو ستونزه لرو چې غږ صحیح نه اورو، ور بشم دی آنلاین زده کړو استاد عبیده بابکرخیل را سره ده. آغلی بابکرخیل، خبرونه تستړی مشي، مننه کوو چې دی موږ بلنه مو منله. تاسو راته ووایئ، لکه تاسو دی آنلاین زده کړو یوه استاد یې او په دې برخه کې کار کوئ، څه ډول خپل فعالیتونه تنظیموئ، او آیا دا په نجونو باندې متمرکز دي که نه په نورو برخو کې هم دي؟
افغانستان کے بازو آن لائن میں نے چھ ادارات اور ہمدارنگا باز پانتون دی چھ آن لائن پتو کے درس کر کے
و بخی متاسفانه چې ما ته د تاسو غږ صحیح نه راځي اغلی بابکرخیل، که غږ مو سم کله زه تبدیل کړئ د ما همکار به بیا زنګ ووهي. اوس دې ما غږ اوري؟ متاسفانه چې غږ صحیح زه نه اورم. حسن صاحب، تاسو اوس ووایئ، تاسو غږ خبرې وکړئ چې زه یې اورم کنه.
سلام احترام تاسو ته، زما ژبه تاسو اوري
وسی اورو، مهرباني وکي.
سلام احترام تاسو منه یو تاسو له طریقه تاسو دراډیو اوریدونکو ته، ډاکټر صاحب محترم ته ډیر خوشاله یم تاسو سره په خبرونه کې وزایو. هله د ټول به جوړ روږي.
مننه. ما مخکې له تاسو پوښتل چې تاسو آنلاین خونیز ګروپ تعلیمي مرکز لري، خپل چارې څنګه سمبالوي؟
او په افغانستان کې خود د انلاین پلیټ فارم ډیر نا وخت را منځته شوی دی، دا خو د کرونا پر اتاک سره او یا هم تر هغه وروسته افغانستان کې ډیر ګروپونه سنټرونه ورته ته متوجه شول. موږ هم دا و پتیله چې دا سی یو انلاین د زده کړو مرکز چې ټیچ ټیم دا انلاین یا تعلیمي شونیز تعلیمي مرکز دی، دا سی یو بنسټ مرامایسته کې او لدې طریقې موږ دوه اړخه د زده کړو هغه جریان مو تازه ساتلی دی چې اوس هم په داخل کې هم شاګردان لرو او په بهر کې هم شاګردان لرو. ځکه د آنلاین زده کړو یو دغه پلیټ فارم اسانتیا رامنځته کړي چې د هیواد په هر ځای کې چې وي هغه زده کوونکي دې ته لاسرسی لري. او په دې برخه کې موږ د اسلامي زده کړو څخه نیولې بیا نو د مکتب مضامین دي او انګلیسي ده، او تازه چې کوم کسان تللي په بهر کې دي د هغوی لپاره هم موږ د اسلامي زده کړو د پښتو د دري د انګلیسي او یا هم د افغانستان پیژندنې په برخه کې شاګردان لرو چې ټول هغه افغانان چې د هېواد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي د هغوی لپاره زموږ دغه سیستم یعنی حساب جوړ شوی دی. دلته په کندهار کې دغه مرکز دی، موږ یو برانچ په کابل کې لرو او بالاخره په دې برخه کې موږ هم ښځینه استادان لرو او هم نارینه. ځینې په افغانستان کې د خپلو خوندو لپاره ښځینه استادانې غواړي، نو د هغوی لپاره موږ ښځینه استادان لرو. دا چې پاره بعد کې دوی هغه مضمون انتخابوي، هغه که د مکتب مضامین یا هم که د ژبو په برخه کې وي او یا هم ساینسي مضامین او یا هم نور هغه برخې چې دي، دغه برخه ډېره فعاله ده او ډېره ښه ده. د پخوا پرتله شاګردان مو ښه دي، پخوا کې خو هغه وختونه ډېر کم و، خو د دغه نظام پر اتاک سره دا برخه هم لا فج شوې ده او لا هم کمزورې شوې ده. ځکه ډېر خلک زړه ښه نه کوي یا هم له هېواده چې وځي نو په دې برخه باندې ډېر هغه اکتفا نه کوي، یا هم د صنعت خبره ده چې بالاخره د دې څخه څوک چې فارغه کېږي نو هغه اسناد یوازې د دې مرکز د تاییدۍ په توګه ورکول کېږي. خو لا هم د دې برخه کې یو وخت ډاکټر صاحب هلته په وزارت معارف کې معین وو، موږ خپل ټیم د دې لپاره یو خاص طرحه جوړه کړه چې په افغانستان کې د آنلاین زده کړو په برخه کې له بده مرغه داسې قوانین نه وو او داسې لایحه نه وه چې د هغه لپاره دې دوی اجازه ورکړي او هغه څه چې رامنځته شي. په نړۍ کې تاسو وینئ ډېر پرمختللي هېوادونه په دې پلیټ فارم باندې کار کوي، هغه که د مکتب درسونه وي او یا هم د پوهنتون په سطحه وي او یا هم تر هغه
مننه مننه زتا استبیر ترازم زتا استبیر ترازم په دې نور اړخونو باندې بایم وغږیګو اغلی ببکر خیل را سره بیرته وصل شوی د وبخې چې مخکې موږ د تاسو غناوري د کوسی اوري ما غوښتل چې تاسو راته د خپل کار د سرنګوالي پاړه باندې وایي چې آنلاین زده کړې تاسو څنګه مخې ته وړئ مثلا څه ډول مننه
اوس تاسو ما
غوړئ وسی اورو مهرباني
بله خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل په افغانستان کې چې کله په زده کړو باندې بندیز لګیده نو آنلاین زده کړې یو ښه بدیل شو چې هر اقل نجونې وکولی شي په دې آنلاین بهیر کې خپل هغه د تعلیمي او تحصیلي لړۍ همداسې جاري وساتي. مثلا خپل ځان سره لري د آنلاین او همدارنګه مزیتونه هم لري خو موږ اصلا چې صنفونه کله دایرو مثلا هغه بعضې ادارات دي چې هغه شپږ میاشتنی د سه پروګرامونو مخکې به لکه په حقوقو کې یا په مثلا په ژورنالیزم کې یا په داسې په طبي بخش کې یو شپږ میاشتنی پروګرام جوړوي چې تر څو د اقل دا ټول درسونه پکې د تکرار کول شي. بیا بعضې دي چې په لکه د پانتون په څیر هغوی سروار محصلین جذبوي هغه هم د نجونې دي خب دا بیا جدا جدا مثلا په سمسترونو باندې ویشل کیږي او د زوم لینک لاره زیاتره مونږ خپل تدریس دغه اپلیکیشن لاره مخکې بیا خو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د انټرنیټ ستونزه ډیره ده زیاتره مونږ د مشکلات سره مخ کیږو انجونې زیاتره مثلا چې هغه باید په حضور کې هغه د درسونو څخه استفاده کوي دلته نشي کولای ځکه چې انټرنیټ زیات مشکل لري نو څوک چې جوین کیږي بیا غل جلسې څخه دوه درې ځله خارجيږي بیا بیرته داخليږي نو دغه مشکلات دی او ورسره بیا دا چې مونږ د حاضرې ستونزې ډیره زیاته لرو یو څوک د یو آی ډی نه داخليږي بل څوک د بل آی ډی نه داخليږي نو بیا مونږ د قضل ته هم نشو کولای چې مونږ وایو چې کوم محصل یا کوم شاګرد دوامدار توګه باندې مونږ سره په دې درس کې یا په دې صنف کې یا په دې جلسه کې حاضر وکنو او نور په عموما کې آنلاین زده کړې یو بدیل کېدای شي هم د حضوري ځای نشي نیولی.
مننه کو بیرته درته راځو. ګلالی هوتک دا د ټولنیزو علومو نه فارغ ده او غالبا چې په آنلاین توګه زده کړې کوي د امر سره ده. اغلی هوتک تاسو نن مننه کو ستړي مشه خبرونه ته تاسو د آنلاین زده کړو په اړه باندې خپل نظر راته وای او خپل تجربه مو راته وای.
سلامونه علیکم چې لیکل ستاسو د ازادي غږ قدرمنه او دین کې او محترم مېلمنو ته وړاندې کوم چې لرم چې ټول تاسو لري زموږ په نظر خو آنلاین زده کړې کوو په ټوله نړۍ کې آنلاین زده کړې مثبت او یو ښه مثبت ګام بلل شوی ده خو بدبختانه په افغانستان کې یو خو د خلکو غربت او فقر او بل خو د انټرنیټ لوړ قیمت او ټیټ کیفیت چې زموږ ورسره لاس او ګرېوان یو عامل دی چې د انټرنیټ لوړ قیمتونه راکم شي زبوري مې چې د انټرنیټ د آنلاین تکې د غاستر ګام په افغانستان کې هم مثبت رول لري نو موږ خو امیش چې ځکه چې کوو کله چې موږ انټرنیټ ضعیف شي چې تاسو نو داخلي وو نو موږ درس لري یا هم هیڅ په حال مطلب باندې پیږو یا موږ داس وڅی یا هم داس نه د خې په وړاندې ورسو داس مشکلات لري په لاندې ښکې
مننه کو تاسو را سره اوسې بیرته براشو ډاکټر صاحب ابراهیم شنواره دلته څو مسائل دي د دې هغه قانوني جوړښت باندې لکه مثلا سمدا اغلی ببکر خیل چې ول یو پانتون لاره نه غوي خی کار کوي او هغه قانوني مراحل یا د شاګردانو ډیپلوما یا تحصیلي اسناد د شهدو منل شي په ورته وخت کې خاغلی حسن چې څوایي شاید اسنادو کې یا په ځینو ځایونو کې ومنل شي یعنی دا یو اړخ دی کیفیت بل اړخ دی د خلکو لاسرسي ورته بل اړخ دی تاسو د جمهوریت پر مهال باندې په دې برخه کې په دې اړخ باندې هم فکر کړی او دا بحث په هغه وخت کې مطرح و او څه د راتلونکي لپاره څه بحثونه درلودل؟
دا ډېر مهم بحث دی او په جمهوریت کې موږ ته ډېر توجه وکړه ځکه ما وخت کې یو خواته ولایتونو کې مکتبونه بند وو زنه سیمه کې چې خوندې خلاصمو د ووم نورسته جنکه یا کورونه او د وختنی لمخې د کور کې کېناست یا فاصله لري لکه د مکتب او کورمنس کې یا پل نو یا سیندو یا غرو یا کورونه لري نو جنکه کور کې نستي نو داس رمنګ یو شدید دلچسپی لرله چې دا جنکه به تعلیم نه شي رئیس جمهور هم داس لري مینواز مخکنم نو همدا ماته ویل چې ته دې ته پروګرام جوړ کړو چې څومره پیسې زه درته پیدا کوم مطلب پالیسی هم وا یو مقرر مرته جوړ شو ډیر زر د کابینې نه بده نو بته پاس شو چې انلاین زرکه افغانستان کې نوادي اجازه لري او میکانیزم یې تشریح شو ولی متاسفانه دا ډیر مشکله وه چې د پیسو په موجودیت کې او زمونږ د ډیرې قوي ارادې په موجودیت کې بیا هم هغه د خریدارۍ سیستم او د تدارکاتو ډیر زیات سخت وو مونږ هند ته نفر ولېږل هلته کمپیوټرونه تدارک کړ ویې ویل چې مونږ به ارزان درته تولید کړو مګر هغه تر څو چې ته کمپنۍ ته فرمایش ورکړې هغه کمپیوټرونه تولیدی په دومره غټه پیمانه هغه هم وخت نیو بیا تدارکاتي پروسې د افغانستان ډېرې بیوروکراتیکې وې او فساد هم پکې و یعنی حتی رئیس جمهور هم چې یو شی پوش کوو لاندې خلکو څه همکاري نه کوله کارشکنی کوله بله مسله دی کې درسي موادو ده درسي مواد ورته جوړول ډېر زیات وخت غواړي هغه کې مونږ ورته ویډیوګانې اخیستي یو پخوانی قرارداد موجود وو هغه کې فساد شو بیا هغه مبلغ کو ځکه هغه کې د افغانستان د ماشومانو لس پولس میلیونه ډالر مصرف ضایع کېدل او په نو موادو هم کار شروع کړو اګر چې زما همکارانو ډېر همت وکړو په ډېر لږ وخت کې دی پنځه زره شپږ زره ویډیوګانې جوړې کړې خو عملی ځکه نه شو چې بیا خو نظام هم د منځه لاړ خو اوس چې زه وایم لږ به په دې ځل تفصیلي بحث وکړم چې د خویندورونو ته هم لږ واضح شي اورېدونکو ته د ښه والي او امنیت له نظره خو دې کې شک نشته بیا د دې نه چې فاصله د مکتب په نظر کې ونیسي منځ کې د کور او د مکتب پل یا سړک یا سیند په نظر کې ونیول شي جنکو ته دا رسي ځینې کلتوري باریکۍ کې یو فامیل استثنایي نه غواړي چې لورې راشي هغه کور کې ورته اماده کېږي معلم هم مثلا فزیکلي که نه وي د آنلاین نه یا ښځینه معلمه یا مشران معلمان کولی شي نرخ یې ممکن ارزان راشي د لارې فاصله د تسهیلاتو فاصله د تعمیر فاصله باید دا ټول مسایل پکې حلېږي او وخت هم یو څه سپما کېږي لکه که یو څوک یو ساعت مکتب ته ځي یو ساعت راځي دغه سپما کېږي دا ګټې دي فایده لري نورو ملکونو کې ډېر کامیاب دي دا مسایل خو لکه ما چې ویل مشکلات یې دا دي چې د پالیسۍ او د قانون مخکې حکومت خو دې ته پالیسي جوړه کړې وه مسله پاس کړې وه اوسنۍ اداره دا د قانون او پالیسۍ له مخې مني لکه د خور چې ویل چې باید د شاګردانو سند ومنل شي بل مسله درسي مواد د چا باید تکمیل شي ځکه هغه موږ چې شروع کړي وو د کورونا په ورځ کې ډېر عاجل او چټک پر مخ لاړ خو تکمیل شوی نه و بل درسي وسایل دي د جنکو ته یو کمپیوټر یا یو آیپیډ یا یو سمارټ فون فکر دی او افغانستان خلک ته معلوم دي ډېر زیات غریب دي دانش شخص او کمالم فزیکل یا مثلا په حضوري شکل کار نه دی ولې هدا اقل یو راهنما د شاګردان ته یو لارښوون کې د تدریس او روسه د پروسې نه د سپروایزر مثلا د شدا به څنګه کې دا د جنکو تنظیم د دې شمول په دې خونځیو کې یا په دې آنلاین پروګرام کې دا هم ډیره غټه مسله ده برق هم مشکل ده انټرنیټ خو د نورو خویندو ورورو ته اشاره وکړه چې ډیره بنیادي مشکل ده افغانستان کې او د دې پروګرام به یو حساب دی او راپور او نظارت دا هم غټه مسله ده نو په دې حساب زما نظر په لنډیز کې وایم دا ټول اهمیت سره سره او د ټول ستونزه ته په پام کې کاتو چې ما تشریح کړم وګورلس مې درته وای نتیجې ته رسیدو چې دا د حل اساسي لار نه ده دا حل یو کوچنی لار ده او ممکن 15% یا 20% مشکل حل کی مګر مونږه په دې وشتم پیړې کې او د جنکو بنیادی حقوق ته په ممکن په نظر کې کولو په نظر په کتلو سره او د تعلیم د اهمیت په نظر کې نیولو سره و ټول کوشش د دې لپاره چې خوندې ورته خلاص شي او هیڅ دلیل او بهانه نشته چې مونږ دا وایو چې زه خو 15% جنکې بیا لان وایو نور بیا نه وایي او 15% هم مطمئن نه چې دا رسول شي کنه نو ټول کوشش او مبارزه او اډوکسي او کمپاین باید د دې لپاره چې خوندې خلاص شي
ډیره مننه شنواله سب تاسو سره ووسی زب راشم اخغلی حسن ته خغلی حسن تاسو د انټرنیټ د موضوع سره لستون سره چلته یاد شو دغه د خپل تعلیمي چارو په برخه کې څنګه چلند کوي او فکر کوي چې په دې برخه کې ستونزې څنګه کمیدل شي؟ او همدارنګه د شنواري صاحب په دې مسله باندې مو نظر څه دی چې دی وایي چې شاید د ډیرو کمو خلکو ستونزې
او اول خو خبره دا ده چې په افغانستان کې انټرنیټ ډیر ګران دی.
مهرباني اوروي
څوم مرکز چې دی په دغه برخه کې د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه یو خو انټرنیټونه ډیر قیمت دي، کله چې موږ فیس اخلو هغه فیس چې موږ به د استادانو هغه معاش هم نه ور باندې رسیږي، نو او په کم فیس سره دغه څنګه رسیږي؟ نو د انټرنیټ قیمت
طالبا چې د تاسو په انټرنیټ کې مسله ده چې مونږ مغناورو تصویر مو بندیږي. زه ورزم اغلی ببکر خیل ته تاسو مخکې د انټرنیټ یادونه وکړله، په دې برخه کې د انټرنیټ د ستونزې په واري کې څه کیدلی شي؟ دغه د تاسو په ځانګړې توګه د نجونو محصلانو سره په بهر یا دننه په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویدیځ کې ځینې د افغانانو ټولنې یا د افغانو نجونو د حقونو فعالان او یا مثلا هغه نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې ښکیل و اوس له افغانستان نه وتلې دي، دوی بیا بیا وایي چې دوی غواړي له افغان نجونو سره ننګ وکړي، ملاتړ وکړي، څه ډول مرسته کولای شي په دغه برخو کې؟
اول
انټرنیټ
چې ذکر چې دی هغه د جهاني لامید بشر د خپل وطن منل شوی یو ماده ده، هم چې په هر کې شوار کې ژوندۍ کې دی هغه طبيعت لري، نو دولت مجبور مکلف چې هغه ته د زمينه برابر کړي. دا چې په یوشنه پیړۍ کې موږ د ماتل سره مخ شو د افغانستان کې د خوشنۍ خبره ده، نړیواله ټولنه کولای شي چې مثلا حد اقل د تحصیلي بورسونو یو زمينه مساعده کې زیاتره دلته یو غټ مشکل دا ده چې په افغانستان کې یو سوند دا ده چې هغه زیاتره انجنې دا ده بهرنۍ ژبه ډیره په منظم ډول یاد نه، نو دلته په بورسونو کې ورته همدا مشکل پیښې دي چې هغه انګلیسي ژبه ډیره زیاته یاد نه، نو هغه نشي کولای چې د اقل خپل درسونه چې په کشور کې نکېږي باندې ادامه ورکړي. ورته کبي دا نه حد اقل ها د نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره د انساني حقوقو لپاره کار کوي، نو د افغانستان د انجن سره د وسایلو کې یا هم د انټرنیټ مشکل د حلول کې مرسته وکړي. د چې هر ادارو سره کار کړی ده، نو ما پر ځکه نه ډول کار کړی ده، حتی خپل ځای انټرنیټ هم خپل ځان نه مصرف هم د دې لپاره چې فقط انجن دې ځکه څخه پاتې نشي. بیا کله چې د انټرنیټ ستونزې کېږي زه مجبور یم چې خپل درس سب په شکل مثلا د سب کومه مسلې ته په هر سنس کې جلا جلا ولېږم. هلته بیا د سب ستونزې دا ده چې بعضې محصلین لکه سهلنګاري کوي، هغه اوري بعضې نه اوري، هغه د درس هغه یعنی هغه ډیره فائده هغه نشي کولای ترلاسه کړي. نو زه خپل مشکل په داسې یو څه باندې حلوم چې د اقل کا په زوم لینګ لاره ونشي، نو زه خپل درسونه سبتوم او هلته لېږم. خو بیا هم په ټوله کې د نړیواله ټولنه یا هغه څوک چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، د اقل د افغانستان د انجنونو لاسنیوی کولای شي او په وسایلو کې او همدارنګه د انټرنیټ د ستونزې په حلولو کې دوی سره کا هیڅ نه یې دغت حکومت هم کولای شي
دلې دې ما ځل ته وښوري. ظاهرا ما تخکاری چې مونږ سره وصل دي خغل حسن تاسو هم پام دی اړه باندې غږی دی د انټرنیټ د ستونزو په اړه چې انټرنیټ نازواني وکړل او د تاسو غقت شو وس په ګورو چې کا خبرې مو مونږ اوریدلې شو نو غواړو له تاسو نه واورو زکه تاسو پام دی ستونزه.
دا یو ډېر ښه مثال دی چې په افغانستان کې د انټرنیټ مسله هم دغه سي ده، نو انټرنیټ کمزوري او بلا خره ډیر ګران یا قیمته دی چې د هر چا وس نه ور باندې رسیږي. موږ خپل په دې مرکز کې د هغه یو تیز انټرنیټ د جوړېدو دغه کړي دي چې د فارچ کلاسونو خاطر نسی، او موږ په دې برخه کې مثلا په کورونو کې خندستا د غوې لپاره کمپیوټر موږ د یو پلیټ فارم څخه کار اخلي چې هغه موږ جوړ کړی دی په هند کې، لکه زوم یا اسکایپ یا ګوګل میټ چې دی دته ورته کله چې زده کوونکی راځي خپل کلاس انتخاب وي خپل استاد انتخاب وي او بل اخره کلاس ته راځي یا سیم ته راځي او بل اخره تدریس ورته کیږي. نو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې انټرنیټ قیمت دی د هر چا وس نور باندې رسیدي. مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه افغانستان کې غریب خلک زیات دي په دې برخه کې دولت کومک وکړي که همکاري وکړي په دې برخه کې ډېر شی او بدیله لاره ده. دوی چې وایي چې مثلا خوندې په کورونو کې اوس د خوند لپاره بدیله لاره ده اسانه لاره ده چې د انټرنیټ لارې دوی ته تدریس وسي د خوند له اړخه څخه خوند ته وسي دا یو هغه بهانه ور باندې درېدلای شي. د دې پر ځای چې هغه په کور کې وي نو شل لاره ده چې انټرنیټ یو ځای نیولای شي. خو زه بیا هم دا خبره کوم خدا خو بسن نه کوي ځکه چې هغه ماحول چې استاد باید تختای استاد وویني بل اخره د هر څه نږدې په سیم کې احساسي عملی کارونه وو چې دا خو بیا آنلاین زده کړو کې نه کیږي. نو ښه خبره دا ده چې هغه اوسې دا چې هغه نه کیږي نو دا یو بدیل لاره ده. یو بل اشاره زه دا کوم ان صاحب چې د بهر څخه هغه افغانان ډېر په دې برخه کې ډېره همکاري کولای شي د دغه پلیټ فارمو په جوړولو کې یا په دې برخه کې د ځینو خوندو دورونو استعمالولو یا په دې برخه کې چې هر هغه کور ته مثلا یو آیپاد یا کمپیوټر هم کورسیږي په دې برخه کې ځینې خوندې ډېر ښه کولای شي چې د دې څخه مستفید شي او په آنلاین زده کړو کې برخه واخلي. هغه چې هر برخه وي یا د مکتب برخه یا د پوهنتون برخه یا نور یا غسی لنمحاله کورسونه چې وي نو په دې برخه کې دوی کولای شي چې ډېر ښه وند وخت او د دې څخه مستفید شي او دا اسانه لار ده ځکه کما فزیکی زده کړې جریان چې دي نو دا یو اسانه لار ده. لبد مرغ چې دلته اوس دواړه ډېرې کمزوري دي یو هغه فزیکی خو بهخنه څه د خوندې لپاره او دلته چې هغه د آنلاین زده کړو مسله ده هغه هم دلته داسې ټاپه غوندې ولاړه ده ځکه چې زده کوونکي په څو دغه سره راځي. یو دا چې دا امید به وي چې مثلا دوی دلته ښه زده کړه ترلاسه کوي یا په دې جریان کې دغه بهیر کې راګډېږي نو بلاخره د دې لپاره سند مهمه خبره ده. خو کله چې سند یو دولتي ارګان درته نه تاییدوي یا مثلا نور کوي یا د آنلاین زده کړو په اړه بېخي پوهېږي نه یا مثلا نه غواړي چې دغسې آنلاین زده کړې دې هم وسي نو دا یو غټ چیلنج دی یو غټه ننګونه ده چې دې دپاره حل لاره فلحال نشته. موږ په داخل کې هم او په بهر کې هم افغان ماشومانو ته ډېر ښه پروګرامونه لرو خو د دې په برخه کې د بهر افغانان کولای شي ګډون وکړي او کوي هم اوس برحاله ډېر شاګردان لرو خو په داخل کې ډېر کم شاګردان شته یعنی په خاص ډول ښځینه ډېرې کمې شته ځکه چې خبره یوازې د انټرنیټ ته او اخر د سند خبره ده. دغه دوه مهم ننګونې دي چې د دې لپاره یو حل لاره چې پیدا شي نو ډېر به ښه وي ځکه اوس په ټوله نړۍ کې په هر هېواد کې د آنلاین زده کړو مسله روانه ده او په دې برخه کې دوی ښه کار کوي او ټول خپل هغه اتباع خپل هېوادوالو ته د آنلاین زده کړو په برخه کې ډېر پرمختللي سیستمونه جوړ شوي دي او هر څوک ورڅخه مستفید کېدلی شي. اوله مسله دلته د ننګونه ما د انټرنیټ یاد کړل دوهمه د اسنادو د درېمه د دې قیمت چې انټرنیټ ډېر ګران دی نو استاد د دې ته چې پر سات باندې هغه ته پیسې ورکړي هغه ته نه برابرې شي. دا څو نه غوونې دي د لپاره حل لا چې په ټول برخه کې هم دولت او هم هغه افغانان چې په هر کې دي دغه سی پلیټ فارم در مسته کې دوه لپاره اسانه خبره ده او خپل دولت یو ډېر شپه کې کېدلی شي چې تدوی دغه بهانه کوي لکه ډاکټر صاحب چوکړه هغه بهانه ور باندې درېدلی شي. دا لا زده کړو مسله خو ډېر اسانه ده خوند له اړخه خوند ته دې وشه د زده کړو جریان ام و څارل سي او هم یو تدریس و سي تر دې خدا شه دي چې یو خور په کور کې د زده کړو څخه محروم ده نو دا خو به ډیر شوی چې آنلاین زده کړو مسله روان ده هم د رادیو د لارې کې ده لسی او هم د تلویزیون د لارې او هم د انټرنیټ د لارې. خو خبره بیا هم هغه ده چې انټرنیټ ګران دی او دا چا وس نور باندې رسیږي او د دې اخر هغه د سند خبره ده چې بل اخر د سند کول کیږي که سند نه وي دی چې فارغ سي نو بل اخر چیرې به کار کوي
ذکر د کار مسله خو تاسو معلومه ده نو بل اخر مننه کوم خغل حسن مخکې لدینه چې بیرته ډاکټر صاحب تر وګرځم ګلالی هوتک تاسو مخکې دی انټرنیټ د لوړو بایو نه شکایت وکړه دی وسایلو نشټوالي نه شکایت وکړه څه فکر کوي نور کوم مسلې دي چې انجونې دی انلاین زده کړو نه محرومې کړي په کورونه او کورنۍ کې؟ ځکه څومره چې د مونږ په افغاني ټولنه کې دا خو انجونې ډېر وسایلو ته لاسرسی نه لري، پیسې هم نه لري، الکان خو بیا هم کولای شي بیرون لاړ شي، یا مثلا په ځینو مواردو کې پیسې زیاتې لري نسبتا یا کورنۍ زیاتې پیسې ورکوي. دغه د افغانانو ټولنیز ژوند او دغه کورنۍ ژوند انجونی په دې برخه کې څومره متاثره کړي دي چې دوی هغه شته امکاناتونه هم سمې برخمنې نه وي، د انټرنیټ او موبایل او تر اوسه پورې لکه ګڼې کورنۍ په دې بحث کوي چې آیا انجلۍ له انټرنیټ سره وصل اوسي که وصل ونه اوسي، ټلیفون ولري که نه. د تاسو په فکر باندې په انجونو باندې دې شیانو څومره اغېز کړی دی؟
تاسو سوال مبارک باید وایم چې دا لوی ستونزه ده، ځکه چې مونږ افغاني جامعه چې زه هېڅ وخت اجازه ورنه ورکوي چې نجونې موبایل ولري. بیا هغه هم لوی موبایل، مونږ تاسو خوشمن موبایل ورته وایو، خو بیا هم تر یو حده کولی شي چې د خپل ورور یا د خور د یو چا نه دا موبایل واخلي او د دې نه استفاده وکړي. خو انټرنټ لوړ ده او اقتصاد کم دی، آنلاین زده کړې هېڅ وخت نشي کولی چې د حضوري ځای ونیسي. او وتري انلاین زکتی وخت کم دی او شاګردان چې کولای اول خصات یې معلومات د شاګردانو ساتل څه کوي او سات کې مومي ډول باندې د تشکیکی جوړته. نو هر شاګرد ته ګټه شته وخت خو خپل کنه نامه شو شته پاتې. خو حضوري کې د ګټ دې د دې لکه چې یو سات کې موږ مکتب کې د سات مثلا درس یا څلور سات د څلور سات کې یو سات مثلا شپې ته دقیقې یا هم د دې چې تللی څه خو سی یو شاګرد کولای شي چې مخصوص درس وکړي او څه کولای شي هم دې وکړي هم د شاګرد په ذهن کې څه کوم سوال راځي جدي یا ورته ځواب کړي. خو په انلاین ډول کې هیڅ وخت نشي کولای چې شاګرد څه سوال مطرح کړي، اول خو دا زمينه ورته نه برابرېږي چې برابر هم شي خپل سوال نه ورته برابرېږي، چې نه سمو ګټه وختي. نو یا هم د اقتصادي مشکل وسی، یا هم د انټرنیټ، او یا هم د وخت.
مننه. فکر کوم چې د ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری، بابکر خیل، همدارنګه خغلی حسن، د دې ټولو په اغلی هوتک د دې ټولو په خبره کې یو شی مشترک دی چې آنلاین زده کړې هیڅکله د عملی زده کړو ځای نشي نیولی، په ځانګړې توګه د منځني ښوونځي لیسې د دورو لپاره بېخي ستونزمنه ده. خو مخکې چې ډاکټر صاحب هم کومې خبرې وکړلې، دوی چې د کوم آنلاین زده کړو په پروګرام باندې د ویل چې کارم کوو، هغه مشکلات یې تشریح کړه چې د افغانستان ټولنې ته په کتو لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځي نشته دی یا سیندونه دي، د سیندونو نه تیرېدل را تیرېدل یا د نجونو لپاره دغه اوسني نظام مخکې هم په ځینو سیمو کې ځینې ستونزې وي، د دې د هواري لپاره د کرونا په څېر وباګانې راځي، د دې لپاره یو بدیل دی. دستی خو د موضوع سیاسي اړخ کې پرېږدو، طالبانو ظاهرا ویلي چې دوی بلاخره اجازه به ورکوي، او فکر کوم چې په یو وشتمه پیړۍ کې ته دا به ډېره ستونزمنه وي چې د ډېرې اوږدې مودې لپاره د یو هیواد نمایي وګړي په کورونو کښېنئ. ښایي چې یوه ورځ نجونې وتوانېږي چې بیرته زده کړو ته ستنې شي، صنفونو ته لاړې شي، ټولګیو ته ولاړې شي، خو هغه وخت چې ضایع کېږي د دې جبران ډاکټر صاحب شینواره څومره ممکن دی؟ او په همدې پسې مې دوهمه پوښتنه دا ده چې ظاهرا داسې ښکاري دي نړیوالې ټولنې ځینې ادارې او سازمانونه د نجونو سره په یو ډول په دغه حالاتو کې چې دي د همکارۍ کوي، ځینې خلک پروژې اخلي چې د آنلاین زده کړو ښوونځي ولري په افغانستان کې، ځینې مؤثر دي، ځینې مؤثر نه دي. د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې دغه نړیواله ټولنه، لوی لوی سازمانونه، د بشري حقونو، د ښځو د حقونو، یا هیوادونه، ځینې هیوادونه ژمن دي په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته په دې برخه کې غواړي مرسته وکړي، څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه مرستې هم آهنګې شي او په دغه شتو شرایطو کې داسې ولګول شي چې په درد وخوري؟
ډېره مننه صاحب. خبره ما دلته تاسو چې راټول کړه چې دا سسی حل خو نه دی، ولې پر صورت یو نسبي حل دی، باید دې توجه وشي. نو بیا دا دواړه خلر، یو دا چې شرایط نرمال هم شي باید د بدیل زده کړو سیستم سټانډرډ او معیار شي. کچېره مثلا کورونا راځي خدای نه خواسته یا داسې کوم بل مشکل راځي چې موږ دغه بدیل عمل لرو، او بل دام کېدی چې ځینې جنکۍ په خاص سیمو کې د اووم نه اتم نه وروسته نه غواړي هغوی ته هم دا برابرېدی شي. د یو دایمي بدیل په توګه هم باید دا سیستم باندې کار وشي او جامع او فنکشنل او کار یعنی کارنده سیستم جوړ شي. مسله فعلا چې دا وړې وړې پروژې دي یا یوه نیمه این جي او کوي یا ځینې ښځې او نارینه دې لپاره کومکونه جلبوي، فکر کوم دی کې مثبت شیان هم شته منفي هم شته، او دا دغه فرد په نیت او په اراده او په شخصیت پورې مړه لري. ډېر خلک دي چې هغوی باید موږ قدر وکړو، د هغوی د ابتکارونو، د هغوی د مینې وطن سره د علاقې او د خپل ځوان نسل د تربیت سره چې دوی کومه دلچسپي لري او همدردي لري، ول دې نه ځینې سو استفاده هم کېږي. صرف لکه پخوا چې این جي او رواج شو، بیا شرکتونه رواج شو، بیا د مدني ټولنې رواج شوې، نو دغه ټولو ښو اړخونو سره سره یو ډول تجارتي او سو استفادې اړخ هم لرو. زه فکر کوم دا آنلاین ښوونځي هم دغسې دي. اوس چې اورو بس چې دا چانه پوښتنه کوي څه شی کې د افغانستان کې مې یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی، نو دا چیرې دي؟ مهمه خبره دا ده چې لکه مخکې مونږ ویل چې هلته برق نه وي، انټرنیټ نه وي، جنې کمپیوټر یا بله وسیله نه لري، او که معلم نه وي راهنمانی نو دا دومره ډېر ښوونځي چېرته چلیږي؟ نو مؤثر دي، خو د حل لارې هماغه ده چې تاسو ویله، هماهنګي. هماهنګي وظیفه بیا د حکومت ده، هماهنګي او رهبري یا سټیوارډشپ او هغه مالکیت دی چې تر څو نه وي د یو برنامې د یو پروګرام، هغه داسې په خورو ورو یا اډهاک پروګرامونو باندې ډېر نتیجه نه ورکوي. مهم مسله دا ده چې که چیرې دغه اوسنۍ اداره فرض کړه دې ته مزره شي چې موختم دی آنلاین زده کړې د اووم سیم نورو چوګو جنکو ته چې هلته عددوی د ستر او پردې او د امنیت مسله کوم تشویش چې لري هغه پکې عملا حلیږي، نو بیا کولی شي دوی پالیسي ورته جوړه کړي، وایي چې راته غواړم یو کال یا دوه کال پورې دې د آنلاین زده کړې دوام وکړي، او دوی ورته زمینه بیا جوړه کړي. بیا تقویه کېدای شي چې حکومتي حمایت او قوي پالیسي او برنامه ای، او لکه دغه اسان سیب چې ویل چې بیا د اسند ارزیابي شي ومنل شي، نو بیا مؤثریت یو څه ډېرېږي او دلچسپي هم ورسره د خلکو ډېرېږي. خو په دې اوسني شکل چې دي چې هلته پالیسي بندیز دی او د څارنې او نظارت سیستم یې نشته، او برخه انټرنیټ هم ستونزه لري، او انفرادي اشخاص یو نفر یو څه امکانات پیدا کوي وایي چې ما یو مکتب جوړ کړی، بیا بلې پیدا کوي دا کوي چې ما جوړ کړی دی، او د راپور دی کوم سیستم نشته چې وګورو آیا دا رښتیا شته که نه، نو مانیټور کېږي نه، نو ډېر سړی په ډاډ څه نشي ویلی. ولې پر حال دغه خلکو قدر پر صورت باید وکړو چې هغوی په حقیقي ډول کومک کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عابده بابکرخیل، تاسو راته دا وایي چې له نجونو زده کوونکو سره او همدارنګه د تاسو په څیر له هغو سره چې استادان دي او د دغه آنلاین پلیټ فارمونو نه په استفادې سره دوی زده کړې مخې ته وړي، فکر کوي چې دستي خو په دې باندې خو بحث وکړو، دا واقعا بیخي دلته واضح ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو حالاتو ته په پام او شرایطو ته په پام چې اوس داسې راغلي دي کومو برخو کې مرسته کیدلی شي که خبرې راټولې کړي تر څو پورې آنلاین زده کړې چې دا اوس روانې دي بهبود پیدا کړي؟
عموماً کې د فقط د وسایلو له اړخه لکه ستاسو د افغانستان بعضې کورنۍ حتی چې هغوی د نجونو ته پورتنۍ د ټلیفون اجازه هم نه ورکوي، بیا هم که دوی اجازه هم ورکړي هم دغه د دوی کړنې د ټلیفون د کورنۍ یو ډول سار لاندې یعنی هغه اعتماد چې په هلکانو باندې کېږي هغه په نجونو باندې نه کېږي، چې متاسفانه دا په خواشینۍ سره باید ووایم چې بعضې کورنۍ په ټوله کې باید ووایم چې د وسایلو د کومک سره همدارنګه د بعضې د انټرنیټ ستونزې د حل لپاره
کولای شي حد اقل دا انلاین زده کړې موثره او مثمره تمام شي، ځکه چې اوس په افغانستان کې زده کړې بند دي، نو دا یو خو بدیل کېدای شي حد اقل دا د زده کړو لړۍ جریان وساتي او بعضې د استادانو لخوا چې کومې نجونې تشویقېږي دا یو انګیزه ورته کېدلی شي چې حد اقل دوی د خپل نامعلومه برخلیک یعنې دوی په مخکې لري، حد اقل چې دوی د زده کړو څخه محروم دي، یو انګیزه ورته کېدای شي چې دوی خپل درسونو ته یا دا لړۍ جریان وساتي. هغه که په انلاین ډول باندې هم وي، فقط دا غواړو چې فقط دا لړۍ جریان ولري او د نجونو هغه انګیزه هم کم نشي، نو دا آنلاین زده کړې ورته کولی شي ښه تمام شي. د وسایلو د انټرنیټ ستونزه انشاءالله چې که حل شي نو کولی شو چې د حضوري او بدیل ولرو، او د افغانستان د نجونو دا معتل تر یو څه حده به حل کړی.
زته مننه بابا کرخیل تاسو نه شنوار صاحب ته وروسته ورزم، خو تر هغه مخکې برا شو ګلالی هوتک ته. اغه له هوتک تاسو واکندي یو ماسلې پتوګه خپل ډیر ستونزې یاد کړلې، دا راته وایي چې څنګه کېدلی شي چې آنلاین زده کړې د نجونو لپاره په ځانګړې توګه هغوی چې دا مهال درس نه پاتې دي بهبود پیدا که، خپل نجونې څه کولی شي، کورنۍ څه کولی شي، او هغوی چې غواړي یا لږ تر لږه هڅه کوي له دوی سره مرسته وکړي څنګه کولی شي؟
مننه. خو مونږ خو دلته چې هر څومره نظر وکړو پار کړو چې دوا یا درې جنس ته هم نه شي کولی چې هر جنس یو موبایل واخلي یا د دې انټرنټ برابر کړي، نو چې دولت غواړي چې دغه مسله حل کړي نو هر کورنۍ سره باید د انټرنټ اول د انټرنټ او بیا هم د وسایلو کومک او همکاري وشي چې دغه نجونې اوس کولی شي خپلې هیلو ته ورسېږي. او هغه کسان نه ډېره مننه چې په دغه بخش کې ملي احساس لري او داسې کورسونه او داسې مکتبونه او پوهنتونونه ایجاد کړي چې آنلاین زده لري. بیا هم که سمه ګټه نه شي اخیستی یا ډېره ګټه نه شي اخیستی، که خلک کولی شي چې دغه د نجونو درد دوا کړي، نو د ټولو نه دا هیله لرم چې دغه بخش کې لږ ښه غور وکړي او ښه کار وکړي چې د نجونو
دغه لوی مشکل حل شي انشاءالله. ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې. لار بشو خغلی حسن ته، عبدالغنی حسن را سره لام شته دی، خدای وکړي چې انټرنیټ کار وکړي. خغلی حسن تاسو راته دا وایي چې تاسو فکر باندې په دې برخه کې تاسو عملاً کار کوئ، واقعانم هغه حالات او شرایط ګوري په دې پوهیږئ چې ننګونې په کومو ځایونو کې دي، څه کیدلی شي په مجموع کې د یوې موقتې حل لارې په توګه هغوی چې غواړي په ځانګړې توګه د نجونو په زده کړو کې دلچسپي ولري او د دې په خاطر چې دغه وخت چې ضایع کیږي ضایع نسي، څه کولی شي چې دغه ننګونې یا خنډونه چې یاد شول د دې نه په یو ډول تیر شي او وتوانېږي چې په مؤثره توګه نجونو ته زده کړې ورسي؟
زما ژ خو اوري ان شاء الله.
او وسی اورو مهرباني
اوري
و د تاسو غږ اورو.
بله
ها د تاسو غږ مو اورو.
اوله خبره دا ده چې د اوس وخت لپاره د آنلاین زده کړو مسله ډیره مهمه ده او شری چې دا استا اوله هم دا باید بهبود پیدا کړي، لکه څنګه چې هغه ننګونې مو یاد کړلې، خوندو هم دې ته اشاره وکړله او ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړله چې په افغانستان کې معلومه خبره ده چې دې سره به ننګونې وي، هغه چیلنجونه ستا، خو دا چې ودرېږي نو بده به وي، ښه دی چې دا روانه وي او لا هم بهتره ده. په داسې وخت کې هغه خبرې ته زه یوه اشاره کوم مان صاحب، چې کله زده کړو ته د اجازې مسله حلیږي یا شریکیږي بالاخره تر هغه وخته پورې به ډېر ښه وي چې خوندې په کورونو کې یو ډول هغسې روحي سکون هم د دې زده کړو څخه ترلاسه کوي. نو دا که چیرې نه وي دوی به په کورونو کې هم خسته کیږي، بالاخره رواني تکلیف ورته پیدا کیږي. په دې برخه کې دغه یو ډېره ښه بدیله لاره ده، دا باید ونه درېږي او لا هم د دې برخه کې خوندې او وروڼه ټوله همکاره شي او څه چې کېدلی شي د خپل افغان انسان لپاره د هغه د ژغورنې لپاره او د هغه د تعلیم د دغه بستر د هوارولو لپاره کار وکړي. که څه هم په بهر کې هغه افغان څوک اوسیږي او یا هم په داخل کې چې دغسې د یو احساس له مخې دغسې بنسټونه حمایه کړي او تر څو په دې برخه کې ټولې خویندې هم کولی شي چې په خپلو کورونو کې د یو سازۍ په توګه یو معاش هم ورته ورسیږي او بالاخره دوی یو تدریس هم وکړي. لکه عملا دغه زموږ تعلیمي مرکز چې دی موږ په کورونو کې خویندو ته دغه سیستم جوړ کړی دی، هغوی د کمپیوټر د لارې د خپل دغه تدریسي جریان په برخه کې خپلو په داخل کې او په بهر کې خپلو خویندو ته او ماشومانو ته هغه افغان ماشومان چې هر چیرې وي د نړۍ په هر کونج کې چې وي دوی زده کړه ورته کوي، بالاخره دوی ته یو څه رسیږي هم. په دې برخه کې د دوی لپاره خو دا یو کاري فرصت هم دی، او په بله برخه کې خپل هغه خویندې چې بیا متعلمین دي یا په دې برخه کې شاګردان دي دغه تعلیمي مرکز سره دوی یو ډول که په کورونو کې هم دي راوځي نه یو ډول هغسې یو روحي سکون ترلاسه کوي د دې زده کړو څخه. او ګټه یې دا ده چې کله بیا اجازه ورکول کېږي دوی دپاره به ښه دا وي چې دوی د ارتقا امتحان ورکړي، بالاخره یو یا دوه سنفه به دوی هغه په اصطلاح جمپ ووهي، ځکه دوی خو وړتیا لري او په دغه برخه کې به هغه وخت دوی دغسې ضایع کړی نه وي، بالاخره یو څه به زده کړي وي. او په دې برخه کې د کور دپاره چې دوی په کورونو کې دي نو اسانه خبره دا ده چې دغه وخت دغسې نه ورباندې تېرېږي، یا مطالعه کوي یا په دغه آنلاین کلاسونو کې برخه اخلي. نو ښه حل لاره دا ده چې په دې برخه کې دغه مرکزونه حمایه سي، او په دې برخه کې چې هغه خویندې چې په کورونو کې دي چې د یو چا وس رسېږي چې خپل خور ته لور ته ورېرې ته حداقل دغه برخه هم فعاله کړي تر څو هغوی د دغسې یو حالت څخه، ځکه چې وخت زه خپله د دغسې یو حالت سره مخ شولم چې زموږ د کورنۍ زما وریره وه ویل به چې دا څنګه یو حالت دی چې زه نه مکتب تللی شم او نه هم د باندې وتلی شم. نو د هغوی لپاره دغسې یو سیستم خو ډېر ښه دی چې دوی حداقل یو استاد ویني او خبر ورسره کولی شي، د زده کړو هغه جریان خو روان وي او په ضمن کې به دغه وخت هم وي ځای سوي، دوی به د کتابونو سره لیرې شوي هم نه وي، ځکه کتاب دوی ته یو ډول هغسې سکون ورکوي، هغسې خوشحالي ورکوي. او بالاخره دوی په کورونو کې خپل دغه کورني کارونه چې کوي، زه یو نیم شاګردان لرم چې کله کله دغه د هنر مضمون چې ورته وایم یا د تاریخ یا د پښتو مضمون چې ورته وایم نو بیا کورني کارونه ورته ورکوم. په هنر کې مثلا چې تاسو دغه شی جوړ کړئ یا دغه شی رسامي کړئ یا نقاشي وکړئ یا په کور کې د خټو یو شی جوړ کړئ، بالاخره دوی ډېر په علاقه مندي سره په دې برخه کې کار کوي او بیا دغه څخه یو عکس اخلي یا ویډیو کوي را تاسو ته ګوري. نو دا خو یو ډول د دې مصرفتیا سوال او د دې سیستم ځانګړتیا دا ده چې په کور کې په خپل خونه کې دوی مصروف دي، مصروف مساتلې دي. نو بیا به د نړۍ په هغه لیست کې نه راځي چې ټول افغانان دي خفه وي او یا هم مثلا د خفګان له وجې د رواني ناروغۍ له وجې. نو دغه سیستم خو د دم ګړي دپاره ډېر ښه سیستم دی او دا حمایت سي باید لا هم بهبود پیدا کړي. په دې برخه کې
مننه
کوم د ټول افغانانو دغه په کار دی.
مننه کوم له تاسو هم مننه. ورسته خبرې له شینواری سب سره راټولومه. ډاکټر سب شینواری تاسو را ته دا وایي چې لکه خغلی حسن چې یادونه وکړه انجونې له یو داسې وضعیت سره مخ دي چې یا به اوس خونځي ته یا به په بې درسه پاتې کیږي او یا به په یو ډول باندې زده کړې ته دوام ورکوي. په عمومي توګه که د معرف د یو پخانی مرستیال نه علاوه د یو داسې چا په توګه د یو فرهنګي کس په توګه دوی ته مشوره ورکولی شي، مشوره به دې څه وي دغه ورځې چې تیریږي، دغه اوس چې تیریږي څنګه دوی دغه ورځې په یو ډول داسې کارولی شي چې کیدلی شي په راتلونکي کې په درد وخوري یا ورسره مرسته وکړي د تعلیم او پوهې د لولیدو له کبله؟ او وروسته یې البته ما سره کم وخت پاتې دی، او که دا هم راته ووایي چې هغه د تخنیکي پلوه ایا ممکنه ده چې د افغانستان دغه تر 12 پورې ټول نصاب آنلاین شي؟ او تاسو په دې برخه کې یو څه هڅه تاسو یادونه وکړه هغه کړه ته ورسته خبر راټوله کړې.
مننه انسپ. فکر کوم چې مشورې باید دوه ډول خونه کې ورکول کورنۍ وته چې دوی داره ممکن لاره نه د خپل لورګان سره کومک وکړي آنلاین زده کړو کې شمول امکان لري آنلاین زده کړو ته ځکه نه هدا خل د مکتب کتابونه او زندور کتابونه ورته راوړي کور کې ورسره ولولي، که کور کې ورور باسي واده یا پلار باسي واده یا مور یا د کاکا زو یا د کاکا لور د ماما زو یو لور. نو دا خلار دا خدای نه مهمه ده چې ولس ځینې خلک ورشي دا مسولین ته وایي چې تاسو مکتبونه نه خلاصوي د ځینې ملحوظاتو خاطر هدا خل دا آنلاین زده کړو برخې ته یو پالیسي جوړه کړي چې دوی پالیسي لیول اجازه ورکړي دا ډېر کار اسانوي او د دې په څنګ کې هغه خپل مسول ریاستونو کې یو څوک د دې مسول کې چې دا آنلاین زده کړې هغه کې هماهنګي وکړي هلته د مراکز ثبت شي دوی ورته حمایت ورکړي او دغه یو نظارت او بررسي وشي هماغه مربوط انجوګانو سره په کومک او ملګرو ملتونو ادارو سره او د راپور او یو نتیجو د اعلان یو سیستم موجود دی او اخره خبره چې اساس په ډېر ټینګار کوي چې د دې به سند په نظر کې ونیول شي سند اعتبار ولري نو په دې سبب به رول د ټول افغانانو شي چې او تاسو کار شته به د دې آنلاین زکو سره چې دا به موقتی یو کال دوه کال پورې کومک وکړو داری ممکن طریقې نه شخصي هم داسې د نورو کومک راجل په اساس سازماندي ورته وکړو او مهم مسله دا ده چې وخت خو بیرته نه راګرځي نو دا وسته پورې اړه لري چې دا ټولنه او د کورنۍ نږدې غړي د جونو سره چې د مکتب نه دوی راګرځول شوي دي څومره مرسته کوي چې د دوی وخت لګول شي یعنی حداقل په مثبت طرف کې استفاده دي وشي او که ټول د ښوونځي ټول نصاب نه حداقل لوستل او لیکل او ابتدایي ریاضي او د ټکنالوژي ابتدایي استفاده داس د کیسه کوس په دنیا کې ډیره مهمه ده چې باید ساينس او ټکنالوژي زده راتلونکي د کار مارکیټونه به د سې چې د چا ټکنالوژي نه زده کار ډاکټر امر لري کار ونیشت پیدا کول ځانته نو افغانستان هم د نړۍ نه بیل نه دی د نړۍ په منځ کې کوم چلا جزیره نه ده ټول نړۍ سره وصل ده او زمونږ نسل هم د حق لري چې د دې زمانه په ها د دین او کلتور او فرهنګ او ملي ګټو پرانا کې هم ژبه خې زده کی لیکل او ستلو په هیدل او نه او د دې په څنګه ابتدایي او اساسي ریاضيات او ساينس او ټکنالوژي زده کی او تابع د تاریخ او فرهنګ او خپل وطن او دین او کلتور نه هم ځان خبري نو په دې صورت کې دیش چې د دوی د وخت نه مثبت استفاده وشي او دا ستاسو غوښتنې پروګرامونه هم د دې یو برخه ده دا تاسو نه مننه کوم لکه ازادي رادیو بي بي سي او ځینې نور رادیوګان دي چې ډېر چيتي او د مسلو هیوادوالو په توګه دا کوي کوشش کوي دا هم ښه ده زمونږ استاد دا وازم خلکو ته رسېږي هم چارواکو ته رسېږي هم نړیوالو مربوطو ټولنو او بنسټونو نهادونو ته رسېږي په ټولو موږ حق کوو چې هر څوک چار برخه کوم کولای شي باید وایي
منګه په ازادي رادیو کې بیا له تاسو نه درنونه ملمنونه مننه کوو د پوهنی د وزارت پوخانی مرستيال ډاکټر صاحب ابراهيم شينوار له تاسو نه همدارنګ د انلاین زده کړو له استاد عبد دي بابکر خیل څخه
پریمیک دی چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې پریمیک دی چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غگ دشمن منز تر بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپچلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې رنا وزرې ماتړې خربشي جنگل کبي کتاب به قلمشي گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزر ما تڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچغو د وخت نو پا در کیم اوس می داستم اوس می داستم پمزی بیا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وسم پریمیک دی چوال